شنبه دوري شلمه احمد شبريم سهار مو بخير د بخشن نړیوال سازمان لافان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندیشنه شوډلې ده په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سهشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي ایرانی رسنۍ هغه ادعاوې خپرې کړې دي چې ګنې برید کوونکی ایران ته له ختیځ سرحد څخه ننوتی و په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص وقایه او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي د سشکاري شای عمران خان له واکه لري شي عمران خان تیر شپه ملت په وینا کې ویل چې د ده د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی اوکراین او متحدانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توندي د هغه برید مسوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لش تر لشه 25 کسان یې ووشل د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی دا سجل راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني څپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې مو په خبرونه کې په نیمروز کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنشت خبرو
بل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته طالبانو ډزې وکړې
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته اندېښمنه ده
We are extremely worried about the situation for women and girls.
مخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندېښمن یو.
لدی به مهم خبر کړو چې په ننګرهار کې پولیسکونو شزینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ له طرف څخه څلویښت تنه زنانه پولیسو وې.
د پاکستان حالات څارو چې نن پارلمان صدر اعظم عمران خان ته څو ساعته وروسته د عدم اعتماد لپاره رای اچونه پیلوي تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
عین شاهدان او چارواکي وایي چې په نیمروز ولایت کې د طالبان او پاکستاني ځواکونو په نشته کې د پاکستان پر یوه هلیکوپټر چې د پوځ یو جنرال پکې و ډز وشوي په سیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غواړي نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو پوځي ځواکونه اوس مهال د تیارسۍ په حال کې دي په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې ورځې د ماسپښین په 3 بجو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي وویل نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یوه اړوند سیمه کې هغه مهال پیل شوه چې یو پاکستاني جنرال له دې سیمې څخه لیدنه کوله د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته ده خو پاکستانی پوځیان ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی سرچینې زیاتوي چې د نخته پر مهال طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر همداز وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپی شو. سرچینه همداراز ادا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل کور ته روان وم چې یوه پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي وویشته. سخته نشته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار امنیت قمانداني په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسګونو میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویاند عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیت قمانداني له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل، نو اول به زنانه داخله دي، د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو. چې کله به زنانه داخله سوې، د غورو سبب مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دیش پر ژوندنیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکه او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همدارس وسایت او پوځي تجهیزات ضبط کړل.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا پر لګیدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب ناوړه اغېز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې په دولتي ادارو کې له کاره او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي او ښځې د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ شوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي، او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغېز کوي. یو ان ایچ سی آر هم در از ویلی دی چې د افغانستان د سوکاله راتلونکو لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خبره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موږ ته افغان ښځو او نجونو د وضعیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیز کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمنې شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت یې نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر شي، او دای وایي چې زه شوق لرم دای وایي چې آینده کې انجینر سم، مدرس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي، چې دغه آینده خراب نه شي، ژوند دې جوړ شي، لکه ما غوندي ژوند دې خراب نه شي.
د تیر کال د زمری په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په دریمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د سر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 9 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شای عمران خان له واکه لري شي. سر اعظم عمران خان وایي د سترې محکمې حکم مني، خو د ده د سلب اعتماد په هدف د اپوزیسیون اقدام ورته د منلو نه دی. عمران خان دا څرګندونې بېګا ناوخته وکړي او د نن ورځې البته دا یادونه وکړم، د نن ورځې د پاکستان حالات له ازادي راډیو له نږدې څارو او کله چې د سلب اعتماد بهیر پیل شي بیا به مو هم له نویو پرمختګونو خبر کړو. خو د عمران خان د تیر شپې د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې دی به د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت په رسمیت ونه پیژني. عمران خان دا څرګندونه د هغه سیاسي کړکیچ په دوام کوي چې له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې پیل شوی دی. اپوزیسیون د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحه تیره اونۍ پارلمان ته راوړله، خو د پارلمان مرستیال مشر رد کړه او په عین حال کې ولسمشر د عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. خو د پنځمه پورز د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه باطل کړه او پارلمان یې بیا برحال اعلان کړ. د محکمې د حکم پر اساس د پاکستان ملي شورا یا ملي اسمبلی به نن غونډه وکړي او د عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته به چې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف چمتو کړی دی رای ورکړي. په غالب ګمان د ملي شورا د ولسی جرګې د رایو په پایله کې به چې بهیر یې په رسمي ایز وخت د سهار پر 9 بجو پیلېږي عمران خان له واک څخه لری کړی سي. عمران خان په خپل وینا کې وویل لدې کابل خوښینه دی چې د محکمې په حکم کې د سلب اعتماد د حدې د شندولو په خاطر د تیر یک شنبه ورځې اقدام له اساسي قانون څخه سرغړونه بلل سوی، خو وی ویل چې منی اپوزیسیون ویلي چې له وخته مخکې انتخابات غواړي، خو یوازې هغه مهال چې عمران خان له سیاسي پلوه مات سي او هغه لایحه تصویب سي چې له مخې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت باید یقیني سي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د نویو انتخاباتو لپاره ممکن وخت د اکتوبر میاشت وي او د دې معنا دا ده چې نوی حکومت به له انتخاباتو مخکې د اقتصادي فشارونو پر وړاندې مقابله کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت په وینا کې تیر شپه وویل چې د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی. بلورته د پاکستان وی محکمه د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی شهر کې د 2008 کال په بریټ کې پلاس لرلو تورن وو په اوشته بند محکوم کړي. امریکا د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان وی محکمې پرون د لهکر طیبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د ترورستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د ترورستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت ترورست بللی و او د 100 میلیونو ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوی و، د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړی برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې ترورستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طایبه ډلې مؤسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د جرمني حکومت لخپل هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسي د اروپای ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال سرلیاسم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین باید دا جګړه ونه بایلي. روسیا باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمني او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي ترسره کړي.
روسیه د فبروري په 14 پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیې له دې اقدام وروسته متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبد 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د azadiradio په ویب پاڼه کې دا غوړه پرونو متن تاسو لوستلی شئ چې د azadiradio لاري د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې خبري شي. همدارس کومه مرکه چې په azadiradio کې تاسو اوري دا مرکه تاسو د azadiradio په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ او زموږ 19 پروګرامونه هم د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ. کوم چیرته کوم پروګرام نو اوریدلای او تاسو تیر شوی وو تاسو کولی شئ چې دا ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي او دا پروګرام واوري. یو نړیوال خبردار لرو چې په جاپان کې د یاکوزا په نوم د یو جنایي ګروپ اړوند څلور غړي په متحده ایالاتونو کې په دې تورن شوي چې درنې وسلې له مخدر موادو سره تبادله کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی دی چې دا کسان تیرونی په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د فدرال ادارې و مامور د وسلو د پیرودونکو په جامه کې او په افغانستان کې د امریکا له پوځي اډو د ترلاسه شویو له ځمکې څخه هوا ته د توغندیو د معاملې په نوم دې ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو له مخې یاکوزا یوه نړیواله جنایي شبکه بلل شوې ده چې په جاپان، تایلنډ، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحده ایالاتونو کې فعالیت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام ترو په همدې صفه اوریدل شي. د سپورت نړۍ ته به مخه کړو. د کرکټ نړۍ ته تیر شپه د هند د آی پی ایل لوبو کې د کرکټ په سیالیو کې پنجاب له ګجرات سره لوبه وکړه. دا لوبه ګجرات په شپږو وکټونو وګټله. خو په زړه پورې خبره دا وله چې په دې لوبه کې د ګجرات له لوري د افغانستان نامتو کرکټ لوبغاړي راشد خان لوبه کوله. د ډېر ښه وځلېده. لکتل په څلورو ورونو کې 22 منډې ورکړې، درې لوبغاړي وسوسول. سره له دې چې راشد خان دومره ښه بالینګ وکړ بیا هم د دې ټیم ونه توانېده چې دا لوبه وګټي. او له لویه سره په نړیوالو لوبو کې مهمه لوبه د کرکټ نن د جنوبی افریقا او د بنگلاديش ترمنځ ده. د دوی دواړو ټیمونو ترمنځ د دوهم ټیسټ میچ ته د بنگلاديش ټیم جنوبی افریقا ته تللی دی. لومړی ټیسټ میچ یې بایللی دی او په دې ټیسټ میچ کې چې نن یې دوهمه ده، نن یې غالبا درېمه ده البته وبخښي، د جنوبی افریقا ټیم 200 اتاویا نن دوهمه ده وبخښي، اتاویا منډې کړې دي، 15 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او دا لوبه چې کله پیل شو وروسته پیلې شي لا نه ده پیل شوې.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل انتهر کله کوم. د افغانستان د فوټسال ټیم له څور زورایسي د کرغیزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمرینونو بوخته او د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په ورستي پړاو کې دی. افغانستان را روانونه له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره سیالي کوي. که په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅ کله یې مخکې لار ورته نه ده موندلې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د اسیا د ملتونو جام ته لار پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینجا سن با یک انگیزه بسیار قوی و ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوی مورال سره تمرین کوي. موږ د دلی اقت لرو چې آسیای جام سیالي تعالی را پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیای جام سیالي تعالی را پیدا کړو.
به مخیر سود کړي مجام ملته آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کمپ جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړې. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بالاخره به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د اسیا د ملتونو جام ته به لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګولکیپر محمد جان سفری وویل
له وړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکو او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلته مو ختم رینات وکړل پر خپل کمزور او ټکو ډیر کار وکړ، ډیر هلمند چې وشو کول دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی وزن په قطار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم د تاجکستان سره تمرین کوو ان شاء
الله. به شما هر ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم په ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم 13 چهارشنبه د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان، د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د طالبانو د فشارونو پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي طالبان د شوزو او انجونو پر اساسي بشري حقوقو د سترګو په پټولو سره په سیستماتیک ډول دوی له ټولنیز ژوند څخه محروموي. د لیکوال په باور له دې سره شوزو ته د کار کولو او انجونو ته د تعلیم امکان سختیږي چې ورسره د دوی با مفهوم ژوند هم له ستونزو ډکیږي. یوریشیا ریویو خبرونه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه فشارونه خپل اوج ته ورسېدل. په نړیواله کچه تصور دا و چې شزی او نجونې به له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر بیا د طالبانو له ستم سره مخامخ شي. ځکه د لیکوال په وینا طالبان په ټوله نړۍ کې د شوزو سرسخت مخالف غورځنګ ګڼل کیږي. لیکوال وړاندې زیاتوي. په دې برخه کې بیره هغه وخت لا زیاته سوه چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو سرغړونې وسوې، د کار، تعلیم او ټولنیز مشارکت له حق څخه په سیستماتیک ډول بې برخې کړای سوې. طالبان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي. د هیل ورسپانی پروند جمعه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر هغو ټلیفوني خبرو لیکنه خبره کړې چې له بشري کارکونکو رفی الله رفی او د هغه لورور انیس خلیل سره د پنځمه پرس کړې دي. سپین مانی د پنځمه نه وخت په دې اړه په ویلامیه کې ویلي، دغه دوه ورونه یو د امریکا تابعیت لري او بل په امریکا کې د دایمي اقامي اسناد لري او په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د طالبانو لخوا توقیف کړای سوی وو. د ورسپانې په لیکنه دغه دوه کسان په 13 دسمبر میاشت کې چې په افغانستان کې د خیر شګنی کارونه کول د طالبانو لخوا ونیول سول او تر څه باندې درې میاشتنی توقیف وروسته د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ خوشې کړای سول. د هیل ورسپانه یادونه کوي چې د مارک فریډریکس په نوم بل امریکایي وګړی چې د سمندري ځواکونو پخوانی غړی دی لا هم د طالبانو په توقیف کې دی. د لیکوال په وینا مارک مخکې تر دې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړي، د 2000 میلادي کال په لومړیو کې اختتاب کړای شوی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډالو کوم چغلې نه ما وځه ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې را اخلو.
نوم یې عصمت لاری، پنجوایی ولسوالۍ اوسېدونکی. پریکړه چې دې کومه پریکړه کړې ده دا خو ډېره ښه پریکړه ده. نو تاریخ چې دی او خو پیسې ډېرې جوړې، دا خلک ډېرې پیسې برټولې، نو تاریخ بند سو د دې په بدل کې د حکومت مشته یو داسې شی راوښیي چې هغه د غونه پیسې برابر کړي، زموږ سره د مرسته وکړي چې د غونه پیسې مشته را برابر کړي چې د تاریخو رقم پیسې راوګټي. نو او ش پریکړه ده د حکومت چې تاریخ یې بند کړل، ټول خلک خوشاله دي. نو حکومت صدا غوښتنه لرو چې باید د دې په مقابل کې موږ ته داسې کښت راوښیي چې هغه موږ ته ګټه ورسي، موږ وطن ته یا موږ خلکو ته ګټه ورسي. دم دراله خو طالبانو د دې مخنیوي نه دی کړی، ما پریکړه سوی ده چې دا به بندیږي. نو راتلونکي فصل ته کېدای شي دا بند شي، نو که چیرې دا بند شي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې هغه موږ د غونه پیسې پر پیدا کو یا د غونه ګټه پر وکړو. نو تاسو غنم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه بار نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښیي چې موږ راپورت کې د اقتصاد موږ دا راسم.
اسدلان میرن پنجوایي ولسوالۍ د پښمول د کلی اوسېدونکی یم. تاریخ چې بنسو ډیر خبرې سم په دې ځکه چې موږ په افغانستان کې بل داسې شی نه لرو خارج ته وړاندې کوو، یا موږ ته پیسې په لاس راسي نو پرمیو په بانجر نو پرمیو په دیشان خو نه ډېرې په موږ خو بدي تو خمه سم دا غوښتنه ده چې تاریخ ته کوم دغه بندش ورزي کې چې تاریخ بنسي نو یا جدي موږ ته هغه سره کې تاریخ په واسه کې چې موږ دغه تاریخو ګټه لاس راو یا کوم کو نه راکي ډېر شان موږ سره کې زمينه دي موږ سره سم کې نو تاریخ باندې موږ خو بدي چې دغه کړو.
زمانم ولی جان دی د ګرنی وسیدون کئ تقریبا دغه یو نیم جری په قدر کې به تاریخ کې دغونی به دغه غنم ان شاء الله نو نور به دغه څه دغه زمینداری د و موږ خوشاله چې موږ ته شی را ورسې په دې خو به د شی نه را ورسې تاریخ کې باندې دغه مرته ګول ډوډی را پیدا کړي چې سر کوم نه کړی شو زمر د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري یا کوم دغه لري خپل ګول ډوډی د فارې مشکرو مثلا شو ګول ډوډی را کی به جله را کی موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکته غنم په ګول ډوډی مجبورې څه کړو وز ودې څه مرنه کړې چې مرده چا سره تازه
ما دا غوته وایم دا غما وته
یار خو نو څو په زور کې بخیر ډیر زور وایي وم خشایش باندې کنه نه پندې نه پر خلک د ولې نو څه وکړو نو سوچ راواز زان د شه مولا کړ چې جوړی نه سم تاریخ زسب.
السلام علیکم آزادی ډیر ټول اوریدو سلامونه وایم. زه د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د عمارت څخه دا غوښتنه ده چې تریاک بند کې یوه ګونۍ انبار په 2000 کلدارې یو لیټر چیل موږ مصرفوو، په 160 کلدارې موږ ته هیڅ شی نه پاتېږي. ما د عمارت څخه دا غوښتنه چې دا تریاک بند.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي.